السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورې چې ټاکل شوې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې دا غونډه پیل شوې ده. ګډونوالو یې ورته څرګندونې هم کړې. وړاندې بل خپل خبریال سره د غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې سره غونډ شي. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کوي. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبرپاڼه کې ویلي احمد مسعود ورسره ملګري پلاوی د روسیې د پارلمان د عدالت ګوند په ملاتړ د یوې عادلې نړۍ انسټیټیوټ له لوري په کنفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دي. د مقاومت جبهې په خبرپاڼه کې د دې کنفرانس د نورو برخوالو د نومونو یادونه نه ده شوې، خو د دې مقاومت یو بل مشر فضل احمد معنوي بی بی سی ته ویلي چې محمد محقق، فوزیا کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمیر نور کسان به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د مقاومت د ملي جبهې تر څنګ څو نورې جبهې او ډلې هم ځانونه د طالبانو وسلوال او مخالف ډلې ګڼي او کله ناکله د بریدونو ادعاوې هم کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د روسیې او تاجکستان ترمنځ په سوداګري، اقتصادي او کلتوري اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. روسی رسنیو ویلي چې د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د غو رسنیو د دواړو خواوو د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. تاجکستان هر څه موده وروسته د افغانستان له لوري د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه کوي او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنیو کې د خبرو شو راپورونو له مخې حماس پر دې سربېره چې د تیر شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته یې رسمي ژمنه نه وه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د اسرائیل پوځ د موقت اوربان موافقه چې د قطر په منځګړیتوب شوې د چهارشنبې په سهار لاسلیک کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو ته د نړیوالې ټولنې د مناسبو او پرله پسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دا غوښتنه پرون د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. دوی ویل دا تاییدوي چې د ټولو په نظر تروریزم د نه منلو دی، خو د ملکیانو وژنه هم د غندلې ده. د هند صدر اعظم زیاته کړه د یرغملو د خلاصون د تازه خبرونو هرکلی کوي او هیله لري چې ټول ژر تر ژره خلاص شي. دو امریکایي اکاسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا $1 میلیون ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه شوې پیسې پر جنگ زپولو افغانان ماشومانو ولګوي. ټام سراموس او کین اوسبرن چې لکلون راهیسې په ټکساس ایالات کې په خپل سټډیو کې د اکسونو پر جوړولو کار کوي، دا ځل د افغان ماشومانو یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته لاړل او د دې تصویر پر جوړولو یې هماغه مهال کار پیل کړ. او د استرالیا د سوداګریز لیگ بیگ باش مسولان وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدای. که څه هم بیگ باش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د راشد خان د نه ګډون د دلیل یادونه نه ده کړې، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی. راشد خان په تیرو کلونو کې د استرالیا د غوره لیگ په سیالیو کې د ادلاید سترایکر لوبډلې لپاره لوبېدلی او ښه ځلېدلی هم دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته وویل د دې ساعت ډېره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځني کانفرنس کې ګډون کړی وایي سره له دې چې دوی هڅه کړې د افغانستان مسایل په سوله ایز ډول حل کړي، خو طالبانو هر ډول بین الافغاني خبرې رد کړې دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوال جبهې مشر احمد مسعود په دې کانفرنس کې غوښتنه وکړه نړۍ دې له افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې یې خپل حکومت مشروع او افغان ولس ته منلی بللی دی. ورزو خپل خبریال ته همایون هیواد ته چې د مسکو نننۍ غونډه یې تعقیب کړې ده دا مهال سټوډیو ته وصل دی. هیواد صاحب ستړي مشئ، څه د مسکو د نننۍ ورځې د غونډې وروستي جزئیات؟ آیا غونډه پیل شوې؟ ویناوالو ورته خبرې کړي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام. بلې، غونډه پیل شوې او اوس د ډوډۍ وقفه ده. دغه کانفرنس د افغانستان په اړه د طالبانو مخالف تیری ور بلل شوی، د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم جوړ شوی چې غړي د روسي د عدالت ګوند لخوا بلل شوی. د دې کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه هم وکړه. تر دې دمه چې کومې خبرې شوې، د کانفرنس ګډونوالو په خپلو ویناوو کې د طالبانو په حکومت نیوکه کړي چې واک انحصار کړی او افغانان یې له خپلو حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې کړي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. احمد مسعود همداشان ادعا کړې چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې د یو تیار ناورین خواته تللی، قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي کله افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالی فوزیه کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي او د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه یې هم ځپلي دي. اغلی کوفي هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو پر ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوي کانفرنس د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خبرګون هم پوښت خو نوموړي په دې اړه تر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د مسکو په کانفرنس کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د دې جبهې بل غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړي محمد محقق، فضل احمد مانوي، شکري بارکزی، فوزي کوفي ترڅنګ ځینو نورو حقوقو افغان سیاستوالو ګډون کړی چې د طالبانو مخالفان دي. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو همداشان یادونه هم کړی چې طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. په روسیه کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هیواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو قربتوب هم کړی، لا هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی دی.
ډېره مننه همکار مې همایون هیواد، چې په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وسلوالو او سیاسي مخالفانو د غونډې وروستای حال راکو. دا غونډه لا هم روانه ده، د محلې ګډونوال د غرمې د ډوډۍ وقفه لري. دا چې د مسکو د عدالت ګوند چې دغه غونډې رابللې، څه ډول یو ګوند دی؟ دغه ګوند ویل کېږي چې په پارلمان کې هم 40% څوکۍ لري او په مجموع کې یا په ټوله کې مسکو د دې غونډې له لارې څه غواړي ترلاسه کړي. په همدې اړه مې په مسکو کې له افغان خبریال او د مسکو د چارو له شنونکي فاروق فردا سره مرکه کړې ده.
روسیه کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسي واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په لاس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د ډیموکراسۍ د ښودلو دپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي او هغوی غواړي د ډیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې ده، د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره کړې ده، د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږۍ دا غونډه ترسره شوې؟
کاملا دا گوندونه سر په خود یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلی نشي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوا نه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې وه نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالفې څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یوه لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډېرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان دپاره یو جای پای پیدا کړي د آسیای میانه کې د طالبانو دپاره یو الټرناتیف وساتي، په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډېر نږدې دي. نږدې وو له 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري؟ ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهې په نوم باندې د جبهې مشري کوي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنجشیر کې. فکر کوي چې روسیه به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به یې وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیه د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یوه خبره. او بل یوه مسئله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان دپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی آزاد خبریال او د روسیې د چارو شنونکی فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکسته سکوت.
درنو دوستانو، زه اجمل لاندې ما او د ازادي راډیو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. سبا نه بل سبا په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو ورځ په توګه باندې ملګرو ملتونو نومولې ده، او دا ورځ لمانځي. په نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چیرې چې ښځې له تاوتریخوالي د بېلابېلو بڼو سره مخ دي، بلکې په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چیرې چې د نمایي نفوس یا نمایي وګړي یعنی ښځې د تاوتریخوالي بېلابېلې بڼې تجربه کوي، او له اوږدو کلونو راهیسې قوانین، دینونه، په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې چې کوم قوانین د ښځو په پلوۍ باندې جوړ شول، دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې ډېرې دي. کلتوري او فرهنګي، دودیز، رواجي تاوتریخوالي هم شته، او سیاستونه یا واکمن هم وخت په وخت دې سبب شوي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په ځینو قضیو کې په یو ډول نه یو ډول خیلوسی نن په همدې باندې غږیږو او ډېره توجه به مو دې ته چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د غنانوي کومه ټولنه چې لرو په دې کې څومره تاوتریخوالی شته دی، د تاوتریخوالی بڼې څه دي او څنګه دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې محوه کیدلی شي. ما سره میلمانه دي مدني فعاله دنیا صافی، همدارنګه د ښځو د حقونو مدافع او فعاله اوګی امیل، دواړو ته هرکلی وایم. ستړي مشئ اغلی امیل، تاسو نه بخپرونه پایل کول دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشئ خپرونه ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه که راته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته، اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې کې تشریح کې تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګه رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنۍ شکل، څنګه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و. په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لار شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پخاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې. اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، په خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرف کړې او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څنګه موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا ټول شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې لاندې شوي دا او دا تاسو ولې نه منئ؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی.
واقعا په دې برخه کې دستي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونونه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې میلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو وړاندې کوم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقي نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقي زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې یې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان چې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس څخه ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای تطلون که ما نن می دا جبه لنده در سبا با وچه ای خو دا هغه عقاید دی چې زه
من نه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په جمهوری نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به هم دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې د ولسونو ترمنځ ولی لک تر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم، سلامونه تاسو ته میلمانه دوی ته اوریدونکو، ډیر خوشحاله یم او ډیره مننه. واقعا دا 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 پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی، فرهنګي، کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دودونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل ما جلی ته چه وایي ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واقعي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې وس توان ده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي، او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړې وکړي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نورو خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې، په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخلې ده، زه خبر یم کله چې زه
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواده اوسی زما په نظر کې ستاسو یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقه شل دقیقې دا همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق نه د ښځو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق نه چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیواد تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه ځکهون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پنځون تزي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه مننه کوو اغلې صافي بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګي امیل تا کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او د ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کډی غوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندي دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نا کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعه وو د حقوق بشر دی یوه مراجعه کوو هغه پروسیجر دی چې خلک بهش منصرف کېده نتیجه به مثبت نه وو نو اوس د دې نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې څه ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زینه شته دسی مراجی وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وی او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپل اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزه کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشانې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کې. دا دا یو څه به اثر برانګیزوي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې دا اوس په واکې دي
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کې خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغسې ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي تاسو سره زه دلته بد کوم که ته ښه مې ما د لور سره هلته بد کېږي ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم. دغسې یو تناسبونه دي په دغه باندې به دوی بندیز لګولی عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکړئ یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي د ښځو حقونه دي د ښځې دا حق دی په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و دوی د تبلیغاتو برخې لرلې دوی د اعلاناتو برخې لرلې مختلفې پروژې او پراجکټونه و د ښځو په نوم مجلې وي خپرونې وي راډیوګانې وي تلویزیونونه وي د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوالای چې نه دراوستای تغیر راوستای د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستای نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات یې درلو ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او همدغه ټول پروژې همدغه ټول کار د دغه لپاره چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي ذهنیتونه جوړ شي د خلکو وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني خدای وپیژني خپل حقونه وپیژني د نورو حقونه ته احترام قائل سی. دغه مبارزه روانه و او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرطلاری حکم فرما ده د هغه هیواد چې کلونو کلونو کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده. یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټ کړی دي او فرهنګي اصول مو منلې دي نو هغه سي خلکو ته دا شل کله ډیر کم وخت وو او هغه شل
فکر نه کوي چې ډېری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و څوک احساس د امنیت نه کول هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي دغه ویرې باید د خلکو څخه و هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې چې به هغه تللی وو هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي هغه خبرې به یې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی وو دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو چې دغه یې موږ نه دي دا نه شو نیولی. یعنې یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي یعنې
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي هغه نجونې مکتبونو ته تللې پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شې شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته اغلی صافی کله چې طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سوله ونشول او بلاخره دوی د زور لارې راغلل او پخانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان که، یو خبره بیا بیا کیدله چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا د بعد دا خبرې اول کار چې دوی تېر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ور نه کړي دا شاید، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر کول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق شي، مګر هغوی خپل اسلام تطبیق نه کوي. تاسو شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده، کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګڼه ده ښېګڼه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو، هغوی یې وظیفه تلل، اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکله، حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. میاضی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت چا له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زمونږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د همدغه ځواک کله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی د ټینګار دادی چې د دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هماغه امر رسنۍ چې دوی هغه باندې ډېر تعقیب کوي، هغه هېڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل، دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي، کوم نه شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسي، هماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر رسنۍ هر شی وي باید دوی برابر کی، مگر مکتبونه خلاص کی پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وبس پنتونون هم بند سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه او مشکل سوند دادی چې طالبان یو هغه نه دی، یو دل نه دی، طالبان فو دولت دی ګل دی. دوی کولی نه شي خپل مالک جوړ شي او خپل خبری یو کی او خلق باندې دا هغه حکم صادر کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص کی، نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کی، نیمایي وایي چې خزي ما راسي کارو کی کار شي دی. هغه ډېرې په افغانستان کې خزي کونی دی، خپل خاون له لاس ورکړي په جنگونو کې، ځامن نه لري، بچا راشه نه لري، نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هغه به اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا په دوی د اسلام نه خبر واوسئ؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته، که د بعد بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکوي چې د خارجي ښځې هر خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د چې لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي. تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بد بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څرنګه مسلمي حکومت ده؟
ډېره مننه، بیرته راځم درته. بیرته راځم اغلی امیل، لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم، او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي، د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړې، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه متوجه. او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اورېدې، په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشومې پیدا کېږي یا نه شي تلای نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی وم، تدریسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه
حالات چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي، دا هر څه تباه شو برباد شو له منځه لاړه. په دې یو ډون
د خپرولو وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې، چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کېدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلوي نن اعلان کړي بس دی. اوس خو مونږ نسلونه تباه کوي، یو نسل نه تباه کیږي، بیا په نسل نسل تباه کیږي. دا په دې څېړنه شوي، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
ژوند کې سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې وایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بېلابېلې بڼې یادې کړي کم شي؟
دقیقا عامه پوهاوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ وچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي، لکه دا اوس هم چې مونږ دې ته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې مو راټولې کړئ او لنډ راته ووایې داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو مې یادې کړې، نورو میلمنو مې یادې کړې، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهی راځه هر وخت ځو بیرې تازه است. که ډېری خور ډېری نجونو بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم، او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله، زمونږ تقاضا دا ده چې نور نه پرېږدي، نور نه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي، اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي؟ د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ چې هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې وخت هم را خلاص شو. له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو، د نور بس د اونیزه خپرونه وه چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې. د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله اوګیا میل، مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګه د بشري حقوقو فعال قمر نیازی. لدرې واړو مننه، تربیه خېچاري.